په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته تا دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې حال درکو. په کوستان کې د امنیتي ځواکونو ګاډي کندې ته غورځېدلې دي، د هغې نه وروسته صورتحال څه دی؟ په تیرا کې جګړه، بې کوره شوي خلک پېښور ته روان دي، او په پاکستان کې د نگران حکومت جوړولو هڅې څنګه دي؟ په دغه ټولو موضوعاتو براپورونه او تبصرې درته وړاندې کوو. کولمبي د فرخنده وزیر نه د دې خبرونه.
خیبر پختونخوا په کوهستان کې د یو پوځي کوسټر غورځېدو له وجې ډېر ویش پاکستانی پوځیان مړه شوي دي. ملګري ملتونه وایي امریکایي ډرون بریدونه د پاکستان له خود مختاري سره غړونه ده. د سره صلیب یا ریډ کراس نړیوالې کمیټې ویلي افغانستان کې روانو امنیتي ستونزو جنگ ځپلو سیمو ته د بشري مرستو رسول ګران کړی دي. دا خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په کوهستان کې نن هغه مهال دیرویش پاکستانی پوځیان مړه شول چې کوسټر یې یوې جوړې کندې ته وغورځېد. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې دا کسان ګلګیت ته پر لاره وو چې دغه ګاډی یوې کندې ته پرېوتو. په دغه ګاډي کې دیرش پوځیان سپاره وو. د کوهستان ضلع ډیپټي کمشنر عاقل شاوای زخمیان یې نږدې اسپتالونو ته لیږل.
دا راته دی دا زموږ پولیس او د اسټین کمشنر د سره د ډی پی او ته د موخه ته او په دغه ټول ځای باندې د ځخانه او ته ول حالت کې شته. الله تعالی او سپیال سپیال نه چې کوم ځخانه دی هغه د ایبونسو کې ولې ګل چلاس کا ډیسټریکټ هډ کوارټر چلاس کې چې کوم دی امیر هغه ته مولې ګل.
بلخوازینی ځای چارواکی وای د مړو شو پوځیانو شمیره سلیر وشتا او پینزنور جوبل دی. په چک جمهوریت کې د هغې ادارې مشرې چې یو کارکونکي په بلوچستان کې تختول شوی له تختونکو غوښتلی چې دغه جنۍ دې ورپریږدي. په ذهني توګه د مازورو کسانو سره کارکونکي د وی آر اوپن ادارې یو کارکونکي سلیر ویشت کلنه اهانا د خپل یوې ملګري انتونی خراتسکا سره د چهارشنبې په ورځ له ایران کوټې ته په بس کې روانه وه چې وسلهوالو وتختوله. د یادې ادارې مشرې لینکا فیسوا پرون د هانا له تختونکو نه وغوښتل زه هغو کسانو ته چې هانا ورسره ده وایم چې هغه بیرته موږ ته راستنه کړئ. د مسلمانانو په توګه تاسو پوهیږئ چې یوه ښځه څه غواړي، خدای هم غواړي. زه ستاسو نه غواړم چې هغې ته زیان مه رسوئ. هغه ژوندی او روغه راورسوئ. که چیرې هغې ته زیان ورسوئ، تاسو پوهیږئ چې الله عادل دی او تاسو ته به هم سزا درکړي. د هغه بس ډرایور چې تختول شوی جنکی پکې سپارې وي پرون مشال ریډیو ته ویلي چې تختونکي د امنیتي ځواکونو په وردۍ کې وو او جنکی د ایران خواته د سرحد پر لوري بوتللي. تر اوسه کومې ډلې د دوی د تختونې ذمهواري په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له ډرون الوتکونه د اوختي مرګ جوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د څېړونکو ټیم ته دا خبره واضح کړې. دغه بریدونه د نړیوالو قوانینو او د پاکستان د خود مختاری خلاف دي. دا خبره په پرونی خبر پاڼه کې له هغې وروسته شوې چې د ملګرو ملتونو د یاد ټیم مشر بین ایمرسن اسلام آباد ته د درې ورځني سفر وروسته وویل چې ډرون بریدونه د پاکستان له خود مختاری سرغړونه ده. د نوموړي په وینا پاکستانی چارواکو ویلي چې د ډرون الوتکو په بریدونو رضا نه دي او دا چې دې بریدونو کې خوشا سالور سبا ولسی وګړي وجل شوی دي. د رسنو په وینا کې سهم پاکستانی چارواکي په ښکارا د بریدونو غندي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې پاکستان په پټه په دغه بریدونو سلا دي. د ملګرو ملتونو لخوا د ډرون بریدونو له وجې د پاکستان د خود مختاری نه د سرغړونې خبره په داسې حال کې کیږي چې د رسنو تر مخه امریکایي چارواکو په وینا د دغه ملک په قبایلي سیمو کې د القاعده ډلې ګڼ بهرني جنگیالي او طالب وسوال خوندي ځایونه لري او دا بریدونه د هغوی د قوت کمول لپاره کیږي. په تیرو سو کلونو کې ګڼ مشران په ډرون بریدونو کې وژل شوي هم دي. د خیبر پختونخوا د نگران وزیراله لپاره نومول شوی ریټایر جج طارق پرویز وایي دی به کوشش کوي چې د شفافه او بېطرفه انتخاباتو ترسره کولو لپاره کار وکړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې طارق پرویز وویل
ارینجمنٹ دے جو پولیٹیکل گورنمنٹ لاؤ پولیٹیکل پارٹی کا پارا لارا جوڑو
د ریټایر جج طارق پرویز د خیبر پختونخوا لپاره د نگران وزیر اعلی په حیث کار کولو اعلان پروند دغه صوبې وزیر اعلی امیر حیدر هوتی او د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې وکړ. د سره صلیب یا ریډ کراس نړیوالې کمیټې خبرداری ورکړی چې افغانستان کې امنیتی ستونزو جنگ ځپلو سیمو ته د بشري مرستو رسول ګران کړی دی. د دغه ادارې ویان عبدالحسیب رحیمی پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې دغه اداره اندېښنه لري په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې د بشري ادارو د مرستې رسونې چارې نورې هم کمې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا وایي د شمالي کوریا د اټمي او میزایل خطر په جواب کې به میزایل معلومونکي یا انټرسپټرز نصبوي. د امریکا د دفاع وزیر وایي پر دې کار به خوشا $1 بلین ولګیږي او د شمالي کوریا د میزایل ټیکنالوژي نه د ممکنه خطر په اړه د باخبر اوسېدو لپاره ترسره کیږي. امریکا لاوار د مخې په کالیفورنیا او الاسکا ایالت کې دغه 30 میزایل معلومونکي یا انټرسپټرز لګولي دي او د دې نوي پلان سره به د ملک په غربي سیمه کې 14 نور نصب کوي. او بل خبر دا چې د خوځو د چارو په برخه کې کارکونکي د ملګرو ملتونو کمیشن یو قرارداد منظور کړی چې پکې د خوځو پر وړاندې تاوتریخوالی غندلې او له هیوادونو غوښتنه کړې چې جنکو ته د جنسي زده کړې برابرې کړي. د خوځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارو دا قرارداد ستایلی دی. د ملګرو ملتونو دا قرارداد پرون په نیویارک کې له دوو اونو د بحثونو وروسته منظور شو. د سفارتکارانو په وینا رومن کاتولیک کلیسا، ایران، روس او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډه هڅه کوله چې د دغې اعلامیې د منځوریدو مخه ونیسي. دا خبرونه
مو د مشال ریډیو نه اورېده چې فرخنده وزیر وړاندې کول په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدای شي. په کوستان کې د امنیتي ځواکونو گاډي کند ته غورځېدلې دي. د شلو نه زیات کسان پکې وژل شوي.
دا گاډي چې کوم دی کوستان نمبر W7737 د پندای نه ګرځي ته د سمرنالا کوستان په لاره کې په یو غټه کند کې راپري وته.
په تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې له کبله په سلګونو نورې کورنۍ بې کوره شوې دي. زمنګ په ونی زخ پرونه سروي کې د لیکوال اتیا هدایت الله خبر اوري.
زه د ورکوالی نه ډیره چې د سلورم پنځم جماعت نه ما د بچو د پارن سالو کې لیکل شروع کړل.
زمنګ دویمه ونی زخ پرونه جمهوریت به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راز زمونږه لومبی راپور ته د خیبر پختونخوا په کوستان کې د پوزیانو یو کوستر کندې ته پریوت دی چې پکې د پاکستانی فوج په وینا 23 امنیتی عسكر وجل شوی دی. د چارواکو په خبره د غریده سیمه ده، نو ځکه مرستندویا کارونو لپاره دوی د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. د منګورې نه نور تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د خیبر پختونخوا ضلع کوستان کې د پینډۍ څخه پر رخصت لون کې د پاکستان فوج یو ګاډی چې پکې 30 تنانو د کوستان مرکزی سیمې تاسو څخه 80 کیلومتر لري کندې ته پریوته چې پکې یو شمېر تنان مړه او نور سخت جوبل شوي دي. مقامی یو خبريال عرفان خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
دا ګاډی چې کوم دی کوستر نمبر W7737 د پینډۍ نه ګرځي ته تو د سمرنالا کوستان په لغه کې په یو غټه کندې کې راپریوته. جوبل شوي کسان چې کوم دی هغه په امدادي علاج مالجی لپاره د آر ایس شتیال ته وړي او د صحت د سہولیاتو د نشوالي د وجې ډېر زیات مشکلات را مخې ته شوي.
د کوهستان ضلع ډپټي کمشنر عاقل شاه هم د دغه پیښې تصدیق کوي او وایي چې د دغه تنانو لپاره امدادي کار رواني په سرکاري توګه شروع شوي دي.
دا راته دي د زموږ پولیسو او د اسټن کمشنر د سره د ډي پی او ته د موقع ته او د لغه ټول ډېر باندې د ځخانه اورته ولا الکه شتیال الله تعالی او سپال اسپتال نا چکم زخمین دی آغاز ہے پا ایمبولنسوں کے اولے گل چلاس تا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر چلاس چکم دی امیر آہی تم اولے گل
دا کوہستان ضلع ڈپٹی کمشنر عاقل شاہ زیاتوی چلری پرتا سیما دا اسانتیاگانی پا کنشتا نوزکا دوی دا مرکزی حکومت لخوا دا ہیلیکاپٹر مرستی غختلی دی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
په پاکستان او پښتونخوا کې په سیاسي حل زلو باندې نظر اچو د پښتونخوا حکومت د نگران وزیر اعلی د پاره پخوانی جسټس طارق پرویز نومولې دی. د نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړې دي دغه د زموارو په حواله باندې. راځي چې دغه خبرې وو.
اور ان شاء اللہ کوشش بتائی کہ اللہ دوتی سے کمتا ہوں اتنے سے جو چیف منسٹر مقصد ہوتا ہے انٹرم ارینجمنٹ دے کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ لاؤ اور پولیٹیکل پارٹی کا پارا کا لارا جوڑو مطلب کوشش بتائی کہ راتوں کے پولیٹیکل سیٹ اپ سے کم دے اور دیر آنےسٹ اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن پر دیا راشن تک یہ ٹول جمع رما ہو ٹول جمع مقصد ہوتا ہے.
طارق پرویز صاحب بیا یو دغه ذمہواري چې تاسو ځان له به ټیم دی کوي نو خامخا دغه به هم تاسو یو ډېر لویه ذمہواري دی هغه به هم جوړوي نو هغه به هم دغسې خلک دا کوي چې غیر سیاسي او نیوټرل خلک به بل پرویز صاحب که دغه خبره ماته وکړه چې کوم ګوندونو په تاسو اعتماد وکړو وزیر اعلی نه اپوزیشن دغه نو هغه دا خو مطلب یو ډېر لوی اعتماد دی که په دغه اتله مو څه خبرو کې طارق پرویز سے دلتا دا امن امان والے سر با ام خبر کی کا دغه خبر مو کا دا اٹھونا والے
سر
انتخابات نگران خلوی کار دے
دا مشال ریڈیو دا
مشال لیڈ دوگے او ریدن کو اوس رازو بل راپور چھے دا ڈرون بریدونو پاڑا باندے دا پاکستان دا بہرنو چارو وزارت تصدیق کردے دی چھے دا ملگونو ملتونو یو ڈلے دا ڈرون بریدونو پاڑا دا پلٹنو پا خاطر دے حیوات سپر کردے بل خواہ دا امریکائی خبری آجانس پا وینا دا ڈلے مشر بین ایمرسن ورتا ای میل کردے چھے پکی نوموڑی وائی دا پاکستان حکومت ورتا وئی دی چھے دا ڈرون پا بریدونو کی دا دے حیوات خواہ شامل ندا خو البتہ امریکہ لدی خبری انکار کی. نور تفصیل لا اسلام آباد ریاض گل مساخل راکی
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د بشری حقوقو او ترهګری د مخنیوي د پاره د ملګری ملتونو د ادارې خصوصي استازي بن ایمرسن د روان میاشتې د 11 مینا تر 14 مینیټې د پاکستان په سفرو خبر پانه زیاتوي چې نوموړي د دوران د خارجه وزیر خارجه سکتر د وزیر اعظم سلاکار او نورو اعلی حکومتي چارواکو سربېره قبایلی مشرانو سره هم لیدل او ورسره د ډرون بریدونو او د دې پاسراتو خبرې اترې وکړې. د خبر پانی تر مخه هاغلی ایمرسن د خپل دوره اختتام د پاکستانی دریز ملتیا وکړه چې ډرون بدون د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګټور نه دی او دا د نړیوالو قانونونو پاکستانی خاورې او خپلواکۍ خلاف ورزي ده، ځکه چې دې کې عام خلک هم وژل کیږي. د ډرون بدون او په دغه اړه د پاکستانی موقف په حق لا چې مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر اسد بنیر نه تپوسو کو نو دوی
خلاف تھی جی پاکستان یو خود مختار ملک تھے اگر یہ چیز بل علاقوں جیاز پکان نہ دے چراش ادل کا ڈج ہو خلق اما ذاتی خپل خیال دادے چے مؤثر ہو دیر دے دی دی القاعدہ غٹ غٹ لیڈران اگئی پک مڑکو دے دی حملے ڈیر مؤثری اور اگے کے کولیٹرل ڈیمیج ور سکتے گنا جی اولی سو بل سو کو مرشی پک بے گناہ خلق دے توپ خانے نہ دے موٹر نہ اور دے نور
د غرنګ د سیمیزو چارو کارپو او تجزیه نگار خادم حسین هم وای چې ډرون بریدونو تر ډیره حد خپل هدف پنخه کړی دی. دی زیاتوي د ذکر وردا چې امریکا هم وخت په وخت ادعا کوي چې ډرون الوتکې د ترهګرو په ضد یوازنۍ ګټوره وسله ده او د دې سره یو شمېر ترهګر وجلې دي. یاد دی وی چې بن ایمرسن با خپل رپورټ روان کال اکتوبر میاشت کې د ملګری ملتونو عمومي غونډه کې وړاندې کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
او سرزو د خیبر ایجنسی تیراتا چرته چې د تحریک طالبان پاکستان او انصار الاسلام وسوارو ډلو ترمنځ تازه انخط شروع شوی دی. د دغه تازه انخط نه ورستو خلک په دې مجبور شوی دی چې دغه سیمه پریدي او نور سیمو ته کډه یوسي. ځای خلک وایي چې د ځینو وسلوارو لخوا خواوشا 25 کورونه هم سیزل شوی دی. تفصیل د سیمینا زمونږ د همکار پر راپور کې
د خیبر سرکاری چارواکو او د باډې سیمې د خلکو په وینا د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمې تیرا میدان او د سره اړوند سیمو کې د وسلوالو ډلو ترمنز د تازه نخټو او بدمنې لامل په سلګونه خلکو د غسیمه پریخې ده او د اورګزو کورمی او د خیبر ایجنسی د پیر میلې لاري پیښور کوهات او د سنور سیمو ته را روان دي. په خیبر سیمه کې نه دولتي ادارې الخدمت پوینا تر اوسه دوی د خواوشا سلو پوری کورنۍ معلومات را جمع کړي دي او لا هم نور کورنۍ را روان دي او ځنې کورنۍ په غریز دولارو کې د ترانسپورت د نشټوالي سره مخ دي. د تیرا میدان نه بې کوره شوی یو تن زاکر شاه په تیرا کې د جګړې او بې کوره کېدو په حق له مشال ریډیو ته وایي
تحریک طالبان او د کم مقامی تنظیم د سرلسان د دې ترمنځ جګړه شروع و نه دی وجه نه ته مټر ګولې او شیرین کې دونو د خونې پکې ولګي دا کې وجه نه بس مونږ هم خطر و نه مونږ ته کاږي نه راوته کم سه کم 24 ګټې خو مونږ په در مزر باندې روغ باران او تمشمل او مغان ټول لنده او خوشتور تر تقریبا 25 کورونه خو مونږ په خپل ولې چاډې باندې اور لګېدلې او او څه کسان تقریبا 25 تو کسانو کورې پکې کسان مړه شو. پاره کې څه زنانم وو
او د تیرا نه بې کوره شوی یو بل تن محمد فاروق د تیرا د جګړې حال څه داسې بیانوي او د باډې سیمې د خدمت خلک کمیټې یو غړی ترابلی پریدای وای چې د تیرا په سپاه سیمه کې هم لارې تړل شوې دي او د امنیتي سرتیرو لخوا د ګولو رويشتو د ویرې زیاتره خلک غواړي چې دغه سیمه هم پرېږدي.
سندونه د زیوانډي سیری ولا خلک چې ته کانډاو نرګوسا دایلو کې دي دغه خلکو ته کم ټینګونه یا ماټر شړې کېږي پدای لوکا باندې نو پاکي اکثر د ټول عام خلک تکلیف به تراسي دوی په کارو باندې مجبور شي دي چې دا کومه تکلوږي هر وخت خو انسان ضرورت ته پوهږي هر وخت خو
د تیرانا بې کورشو خلکو د ستونزو په حق لمو د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی سره رابطه اونه شوه. د تیرا میدان نه بې کورشو خلکو ته د سرپنا او اسانتیاوي ورکولو په حق لمو چې کله د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویاند عدنان سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې که دغه سیمې د خیبر پولیټیکل انتظامیه جنګ ځپلی وګرځوي او دوی ته یې رسمي لیستونه ورکړي، نو دغه بې کوره شوي خلک به په جلوزو کډوالو کیمپ کې رجسټر کړي. یاد دی وی چې په تیرا میدان کې حکومت پلوه ډله انصار الاسلام د تیرې اوږدې مودې رئیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد مزاحمت کوي، او اوس یې د تیرې څه مودې رئیسې په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد هم جګړه پیل کړې ده، او په باډه کې هم د تیرې اوږدې مودې رئیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي، او دې سیمې نه هم په زرګونه خلکو خپلې کډې ویستلې دي چې دا مهال یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډېری کورنۍ ژوند کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال لرو دغه اوریدونکو د پاکستان په سیاسي حلو زلو یو نظر. د پاکستان د جوړېدو نو وروسته موجوده پارلمان لومبه پارلمان دی چې د خپل واک مودې پوره کړي. څېړونکي وایي د دې کامیابۍ تر شا د ولسمشر آصف علي زرداری صلاحیتونه دي چې فوز یې د سیاست نه لرې وساته. اے پی خبري ایجنسی په دغه اړه یو راپور پور کړی دی. مهم ټکی د ګل آیاز نورو.
ایف پی خبری ایجنسی کې د پاکستان موجوده پارلمان د تیر زیارت په ورځ تاریخ جوړ کړي چې دغه هیواد لومړی پارلمان دی چې خپل مودې پوره کړه. خبری ایجنسی کې په اټمی وسلو سنبال د 1.3 میلیون خلکو هیواد چې طالبان پکې بریدونه کوي او د شیعاګانو ضد تشدد ریکارډ پیخي پکې رامنځته شوی دی با د مئی په منځنۍ موده کې نوی نمائندګان ټاکي. خبری ایجنسی د واکمن پیپلز ګوند د پارلمان غړي یاسمین رحمان په حواله لیکي چې هغوی د قومي اسمبلی غونډه کې د ولسمشر آصف علي زرداری خط ولستو چې د فروری په 13 نیټه شروع شوی غونډه خپل موده پوره کړي. یاسمین په داسې حال کې قومي اسمبلی ته وینا کوله چې سپیکر موجوده نه و. همدارا زیاتره د پارلمان غړي هم غیر حاضر وو ځکه چې اخري غونډه کې د خدای پامانی ویناګانې وي. خبرې جانسلی کې چې ولسمشر تر اوسه پورې د ټاکنو نیټه نه ده اعلان کړي او سیاستدانان لا تر اوسه پورې د نگران حکومت لپاره سلا مشورې کوي. خبرې جانس د یو لوړ پوری چارواکي په حواله لیکلي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د ټاکنو لپاره د 8، 9 او د 10 مې نیټه تجویز کړي او په دې لړ کې ټولې تیاری مکمل کړي دي. دغه چارواکي زیاتوي چې په کار د ولسمشر د اسمبلی ماتېدو 3 یا 4 ورځې وړاندې د ټاکنو نیټه اعلان کړي، خو داسې ښکاري چې په آخري وخت کې به دغه اعلان شي. خبرې یاسلی کې چې په پاکستان کې د اسمبلی ماتېدل یو تاریخي موقعه ده ځکه چې له دې وړاندې فوج 3 ځله کوتتا کړي او پر هیواد یې شاوخوا 10 کاله واکمني کړي. خبرې یاسلی کې چې سیړونکي د دې کامیابۍ تر شا د آصف علي زرداری صلاحیت ته داد ورکوي چې خپل ملګري ګوندونه یو ځای ساتلي او د فوج مشر د سیاست نه لري وساتل. خبرې جانس د سیړونکي حسن عسکري د خولي لیکلي چې د موجوده حکومت تر ټولو لویه کامیابي دا وه چې تر 5 کالو پورې په واک کې پاتې شو.
اوریدونکو هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو منتخب پارلمان خپل 5 کاله پوره کوي. کارپوهان په 5 کلونو کې د منتخب حکومت په خو او بدو اړخونو باز کوي. پوښتنه دا ده چې په دې موده کې حکومت په کومو کارونو کې کامیاب شو او کومې داسې منصوبې وې چې دوی پوره نه کړی شوي. په دغه راپور کې اورو چې زمونږ همکار رابعه اکرم خان تیار کړی دی.
تجزیه کاران د حکومت په دې 5 کاله دور کې شوي کارونو ته په کم نظر ګوري. کله چې مشال ریډیو په دې حقلا سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین وپوښتل، نو هغه وویل چې وړومبي ځل حکومت خپله عیني موده پوره کړه کومه چې به د دوی په کامیابیانو کې شمیرلې کیږي، او بل غټه کارنامه د دې حکومت دا ده چې ثبوت یې اختیارات ورکړل.
لسم ترمیم بیا نو لسم ترمیم بیا شلم ترمیم دا خو یو غټه کامیابی وه چې دی حکومت وکړي چې یو سټرکچر جوړ کړي شو د حکمرانۍ لپاره او هغه دولس د غوښتن مطابق جوړ کړي شو. دریم چې غټ کم کامیابی وه د حکومت کې هغه دا وه چې د جمهوري مفکوره چې څه ته موږ وایو سیویل ملټري ریلیشن شپ، سیویل ملټري ریلیشن شپ یعنې د فوج او د سیویلین ادارو ترمنځ د تعلق په بنیاد که تاسو وګورئ نو سیویلین ادارې یا پارلمان دې دا ثابت کړی شو چې دی قانون سازي کولی شي او دی ریاست د حکمرانۍ لپاره نظام وضع کولی شي.
د سیاسي چارو یو بل تجزیه کار ایمل خټک وایي چې د جمهوري حکومتونو کوشش وي چې اولس ته اسانتیاوي ورکړي، خو دا حکومت په دې سلسله کې پاتې راغلی دی او اولس ترې خوشحاله نه دی. د ده په وینا چې ملک د توانایي بحران سره مخ دی، په کار خو دا وه چې دې لپاره یې مؤثره ګامونه اوچت کړی وي، خو حکومت په 15 کاله دور کې څه خاص کار په دې سلسله کې ونه کړو او اخر ورځو کې د ګیس پایپ لاین منصوبې باندې لاسلیک وکړو.
اصولا خدا په کار وه چې 15 کاله او دې 15 کالو کې مخکې دې دغه قسم چې دی نو بنیادی فیصلې کړی وي او دغه دې د توانایي چې کوم کرایسیس دی، د انرژي چې کوم کرایسیس دی، دا په دې طریقه باندې چې دی نو د دې مخنیوی کېدی شو. خو هغه فارسي کې وایي چې ډېر عاید درست عاید، نو بیا هم که دې داسې سلکړي دی نو زما په خیال باندې
تیر 15 کالو کې ملکی معیشت په حق له د معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر محمد زبیر خان وایي
15 کاله چې د دې حکومت چاري تم خلاصيږي د دې دا 15 کاله د پاکستان معیشت لپاره ډېر نقصان دی. 15 کاله تیر شو، دې نه صرف د پاکستان موجوده وسایل ضایع کړل او په کرپشن او غلط قسم سبسیډیز باندې ضایع کړل، دې د دومره زیات قرضونه هم واغستل چې هغه د آئندہ کلونو مودې چې کوم وسایل دي هغه هم ګاڼه کړل.
د تجزیه کارانو په وینا چې تیر 15 کالو کې په سیاسي مشورولۍ کې نه صرف مثبت بدلون راغلی دی بلکې د دې په رویو کې پختګي هم مخې ته راغلې ده. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د هغې چکې ادارې مشرې چې کارکوونکي په پاکستان کې تختول شوي له تختونکو نه غوښتنه کړې ده چې د دوی کارمندان دې خوشې کړي شي. هنا له خپل ملګري سره د چهارشنبې په ورځ د ایران څخه د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کویټې ته په بس کې روانه وه چې وسلوالو کسانو وتښتوله. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستاني چارواکو سره په دې کار کوي چې دغه چکې انجنونه روغې له تختونکو خوشې کړي. سالم احمد صالح نور حال راکی.
په پاکستان کې د یوې تښتول سوې چکین جولۍ د ادارې مشرې د هغې د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. 23 کلنه هنا همپالوه او د هغې ملګری انتونی خراستیتسکا د چهارشنبې په ورځ په داسل کې چې د ایران تر سیل وروسته د بلوچستان له توفتان سرحدي سیمې د کوټې پر لورې په بس موټر کې روانې وې د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول سوې. په چک جمهوریت کې د وی آر اوپن په نامه د خیریه ادارې مشرې لینکا فیتسووا چې همپالوه یې تر لاس لاندې کار کاوه ویلي د همپالوه د شکیدو لپاره دعا کوي. هغه له تشتونکو غوښتي چې د مسلمان په توګه دي هغه رکو روغه خوشی کړي. فیتسووا پرون په پراکی له ازادي رادیو سره په خبرو کې له تشتونکو خپل غوښتنه په جړه سره مطرح کړه. زه هغو کسانو ته چې حنا ورسره د وایم چې هغه بیرته موږ ته راستنه کړي. د مسلمانانو په توګه تاسو پوهیږئ چې یوه ښځه چې څه غواړي خدای هم غواړي. زه ستاسو څخه غواړم چې هغه بیرته راستنه کړي، هغې ته زیان مه رسوئ، هغه ژوندۍ او رکه روغه راولېږئ. که هغې ته زیان ورسوئ تاسو پوهیږئ چې الله عادل دی او تاسو ته به سزا درکړي. فیتسووا چې خیریه ادارې له ذهني ناروغانو سره کار کوي وایي کارکوونکي همپالوه د مارچ په اوله په یو میاشتني سفر ایران، پاکستان او هند ته روانه شوه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بس موټر چلوونکي منو خان د ازادي رادیو له مشال څنګه سره د دې تښتونې کیسه وکړه.
موږ تقریبا 3 بجې روان شو، دلته رالو 5:25 مو. دوه کسان په 700 داسې ډې ونیول، رایټ سایډ 4-5 کسان په لفټ نه راله، هغه وردی والا او دا دوه بغیر وردی والا او کمانډو وردی او دا نه دي. یو سړی په لاس کې وارلس و، هر ټیم کې زما خیال نه و، زما کلینډر درته بدو کې بای اسپیشل ګسټ راله گاډي چک کړي. هغه کې دوه کسان په سیول وردی کې راله، هغه په رایټ نه راله، گاډي شاخوا ته وګرځېدله. یو په زور کې لاسنه دې سره واخیسته، هغه نه ورکوله، گاډي ودروله. هغه بس وایي ټیک دی، دا یې شبه کړله.
منو خان زیاته کړه چې اختطاف کوونکو له همپالو سره په انګریزي ژبه خبرې کولې. دوی د ایران د پولي خواته بوتلل. په بلوچستان کې د اختطاف پیښې زیاتې دي چې د سخت دریځو وسلوالو بلتون غوښتونکو ډلو او جنایتکارو کار بلل کیږي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویلي له پاکستاني چارواکو سره کار کوي چې وکولی سي دغه تښتول سوي نجونې په خوندي ډول خوشې کړي. تر اوسه پورې تښتونکو د دغو نجونو د خوشې کولو په بدل کې کومه غوښتنه نه ده کړې.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صاف اوریدلی شي.
اوردونکو، په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د فرخنده وزیر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR په وینا نن په کوهستان کې د یو کوستر غورځېدو لوجې درویش پاکستانی پوزیان وژل شوي. د چارواکو په وینا دا کوستر گلگیت ته روان وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پرون ویل چې د ملګری ملتونو هغه ټیم سره یې د ډرون الوتکو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې چې پاکستان ته د بې پیلټه جازونو د اوښتو زیانونو په اړه څېړنو ته ورغلي. د دې ډلې مشر اسلام آباد ته تر درې ورځني سفر وروسته ویلي چې دا د پاکستان له خود مختاری سرغړونه ده. د چک جمهوریت د وی آر اوپن په نامه د خیر خیګړې یوې ادارې مشوای د پاکستان په بلوچستان کې دوه تختول شوو چې کی جنکو کې یوې د هغوی سره کار کوو. لینک افسوا د خپلې 23 کلنې همکارې له تختونکو نه وغوښتل چې په انساني بنیادونو دې دغه جنکۍ خوشی کړي. د خیبر پښتونخوا لپاره نومول شوې نگران وزیر اعلی ریټایر جسټس طارق پرویز وای کوشش به کوي د بې طرفه او شفاف انتخاب باتو لپاره کار وکړي. ریډ کراس یا سره صلیب نړیواله خیریه اداره وای افغانستان کې د دوامدار جګړې او بې امنۍ له وجې ځینو جنگ ځپلو سیمو ته د دوی امرسته نه رسیږي.
مهم خبرونه مو اوریدونکو، اوس تاسو ته زموږ ونیز خبرونه سره وړاندې کوو. په دې کې نن تاسو د لیکوال اتیا هدایت الله خبرې اوري. دا خبرونه ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
دباغ سبرے پس دے تر خامت دے پشتنے فخامت سترے ندے سدے.
السلام علیکم او ستړي مشه. د نن لپاره په سروي پروګرام کې لیکوال اتیا هدایت الله زموږ سره میلمنه ده. ملیحا میرزاده یم او تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی وایم. اتیا هدایت الله په اردو ژبه کې کتابونه لیکلي دي. د غراز د وړو کیسو او د ډرامو لیکواله هم ده. د ریډیو لپاره هم کار کوي او سوشل ورکر ده او د خیر ښېګړې یا فلاحي کارونه کوي. اتیا بیبي، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
السلام علیکم. زه تاسو ته او خپل ټول اوریدونکو ته السلام علیکم وایم.
تاسو نه به پسر کې د تاسو په اړه پوښتنه وکړو چې د کوم ځای سره تعلق لري او د قلم د زور نه کله خبر شو لیکلو ته من د کوم وخت نه پام شو.
زه د چارسدی اوسیدونکی یم. خو عمر مې ټول په پېښور کې تیر شو. سبق د پاره دلته پاتې شوی. زه د ورکوالی نه ډیره چې د سلورم پنځم جماعت نه ما د بچو د پاره رسالو کې لیکل شروع کړل. ځکه چې زما ماحول ادبي او زما والد صاحب او والده صاحبه دواړه لیکوالو، نثر نگارو، شاعرانو، همدا هغې په ما باندې اثرات پرېوتل او ما دا وړې وړې کیسې لیکل شروع کړې. زما مور بی زما ډېره همت افزایي وکړه او هغه خپل تسهیل نه پس پې هغه رسالو ته ما لېږلې چې هلته چپ کېدل شروع شوم. هغې نه پس چې لږ لوی شوم بیا د زنانو ماهوار رسالې چې کوم وي هغې کې هفتوار رسالو کې د زنانو کې مې بیا د افسانې کیسې لیکل شروع کړې. په دې سوشل ایشوز باندې مې اصلاحي مضامین لیکل شروع کړل. بیا رو رو داسې ریډیو پاکستان د اردو او پښتو خصو زنانو پروګرام لمې اصلاحي مضامین، ډرامې او افسانې لیکل شروع کړې. اخبارونو کې ډایجسټو کې او بس لیکلو سفر مې لا جاری دی.
اتیا بیبی، دا راته وای تاسو خدای د خپل د لیکلو د سفر کیسه وکړه تر اوسه دا جاری دی. نو په کومه ژبه کې م ادا ټول لیکنی کړی دی؟ آیا په پښتو کې م څه لیکلی دی کو صرف په اردو کې م لیکل کړی دی؟
نه، په پختو کې خو لیکلو کوشش مې وکړ، خو تاسو ته پته ده چې زموږ په سکولونو کې د پښتو ژبې څه ډېر لیکلو کې ابتدا کې کلاسونو کې داسې نه ښایي. کله او لوستل خو ما له راځي، خو زما خیال دی چې زما په اردو کې ما زیات خپل ځان دغه کولی شو، دې لپاره خپل فیلینګس خپل احساسات ما زیات ښه طریقې سره په اردو کې وړاندې کولی شو خلکو ته، دې لپاره ما د اردو ژبې سلیکشن وکړو.
دا راته وایي چې د یو لیکوال لپاره د اول نسل تربیت ضروری وی، تاسو خو ستاسو په کورنۍ کې ستاسو مور او پلار چې وغوی لیکل کول،
دا کو شاعری شوا کو نثر نگاری شوا فنون لطیفه چې هر یو دغه دی کاغذ ته سرونه جوړول دي لیکل دي، ازما خال خدا داد انسان سری زکه چې مونږ ډیر نه خويندې خو نور چا شوق پیدا نشو او زما لیکل ته شوق شو، نو کو داسې اثرات پیږي خو بیا هو په کارو چې ټول باندې پروته وي. زما خال چې دا یو خدا داد صلاحیت فنون لطیفه کې چې سو هنر می خو دا د چې هر سې چې ناش سونه پالش کې سونه پای کې پریکټس کې یا د مشرانو نه تسیو کې د اغه نو اغه سره لکو کې انسان زیات پالش شي، د لیکلو سره سره د وخت سره سره انسان کې ارتقا کوي. دا په لیک
مون سره یو کالر د ټلیفون په کار خراغلی دی، تاسو نه کوم پښتنه لري غوي سره خبرې کو.
السلام علیکم. انعام الله خبرې کوم، لکه مروت نه خپل خور کین دا دوه پښتنه کوم. یو خدا پوښتنه کوم چې موږ ایجوکیشن تعلیم حاصلو، موږ چې هغه صلاحیت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چې دا عام نشته نه پیدا کیږي، او نو موږ چې انوویشن او د کریشن هغه صلاحیت پیدا کیږي، نو دا څو وجوهات دي که په دې باندې رڼا واچو. دومره پوښتنه مې خورکۍ دا ده چې حضرت مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي چې که بادشاهانو ته دا پته ولګېده چې په سټڈی څومره خوان د په مطالعه چې څومره خوان د نو آب بادشاهي پریږدي، نو دا خورکۍ نه مې دا پته ده د قلم چې کوم الله پاک دا ته یو مقدسه پیشه درکړې ده، او دې چې څومره خوان او سکون ده او مزه ده، او ته څه محسوس کوې؟ دا خو خدمت خلق هم په دې چې شامل ده، که په دې باندې رڼا واچ.
د دې د لومړي سوال جواب کې خو به دا ووایم چې زه ډېر په افسوس سره وایم چې زموږ تعلیمي نظام بالکل په تنزل اړخته روان دی. دا صحیح ده چې مونږ ټکنالوژي جی کوم ډیر زیات مخپړوان دی لاړو، او مونږه کتابونو کورس کوم ډیر زیات نوې نوې موضوعات پکې شاملېږي او ډیر زیات هغه، لیکن هغه بیسیک بنیادی چې کوم تعلیم دی ماشوم د پاره یا سټوډنټ د پاره، هغه ډیر زیات کمی ده. چې خپل کم وخت نه یادوم، زمونږ استادانو به زمونږ د یو یو خبرې خیال ساتو. شروع کې هلته کې سمیشن ریدا سکول کې زه ومه، نو یعنی تاسو یقین وکړئ چې هغه به زمونږ د ناستې پاستې د خبرو کولو په طریقہ، ایون چې موږ پنسل مغیله ورکو هغه به چې صحیح طریقہ سره دا هغه به زموږ د ډایټ زموږ د خوراک سکات په هر خبره به نظر. لیکن اوس داری چې صرف هغه کتاب تاسو وایې ټیوشن وایې، لیکن اوس داری چې صرف مطمئن نظر داری چې کتابونه تاسو وایې او پرچک وایې او هغه پاس کې هغه بنیادی کریکټر کې چې کوم تبدیلی راوستي شي هغه نو استادانو کې وسره شیشتا، او زموږ خلک چې تعلیم کې د بس هر سړی وای چې زر پلنډو کې هر یو کار وکم، بس دا ډیگری والے مو سبق وای، معنی کې د سبق دا زما خیال لیک مطلب نه دی. نو دا زمو تعلیمي ټول نظام بدلول غواړي. او بل داري چې زمو دا ډبل سټانډرډ چې دی، دا د دې ډیر مخالف هم انګریزي او اردو طریقې تعلیم چې کوم دی، ته ډیر زیات احساسي کم ترې کې راشي اردو سکولونو والا او انګلیش سکولونو والا ایمنس کې او کمپټیشن یې هغه ډیر لکانې می هغه شاته پاتې شي، او هغه انګلیش میډیم والا چې سره دولت په زور سره سفارش په زور هغه مخ کې لاړ شي، نو دې سره هم طالب علمانو کې احساسي کم ترې سبق نه لاغي زړه تور شي. بل خبره چې دا چې لیکوالو، نو تاسو یقین وکړه چې کله کله اکثر زه تنهایی ما زما خپل ملاوي دو علامات داوي چې تو تنهایی نه محسوسه، ان زه ورته هم چې نه زه بالکل په ما د خدای ډیر لوی کرم دی چې زه چې لیکلو تکې نه ما یا کتاب ویلو تکې نه ګنټي تیر شي او ما ته پته نه لګي چې دا وخت څونه په تیزه تیر شو. زما کیر چا پیره لکه د پتلکو د الفاظ ګرځي، او زه چې دا زر زر رونی سم خپل قلم کې بند کم، نو ما ته بالکل تنهایی نه محسوسېږي. او زه هم دا د یو انسان بدنصیبي ده چې هغه د کتاب نه لري شو اوس، او دا په سترګو چې کوم شی ته ګورې، ټلویزیون ګورې، کمپیوټر، دا خو تا له هغې وختي خوند هم در کړي، سکون هم در کړي، ولې هغه ډېر پا د هغې اثرات نه چې کوم کتاب کې ته وای او کوم انسان یو بلې دنیا کې رک شي.
انعام الله رور چې لکی مروت
نه ټلیفون کړ هغه وی چې خدمت خلک وې تاسو په یو ډول نو تاسو فکر کوم یو کتاب هم لیکل دی د سه د مازورانو ژوند ته پکې تاسو کتنه کړې ده نو هغه دغه باندې کړلګرانا واچوي ځکه چې هغه کوم تاسو په یو داسې سوشل ایشو چې باره کې تاسو لیکنه کړې ده
د خاندان کې داسې ذهني او جسماني مازور کسه کتلې دغه ژوند ما مطالعه وکړه او تاسو ته پته چې لیکوال کوټي د نورو خلکو نزيات حساسې هغه مداري ته ما کتل لکه سره چې کوم چار چې پیچل کې د خلکو سلوک او د خلکو ریمارکس په پاس کول او دغه کور والا چې کوم مسلسل اذیت کوي د مالی لحاظ سره او ذهني لحاظ سره هغه ټول خبرې چې ما کتلې نو بس ما دا وی چې ردا موضوع باندې به ذکر کوم ضرور دا نه شکر دي چې هغه کتاب په پاکستان کې خو څو ځله دغه اډیشنز ما چاپ کړل او دغه زما دوستانو فرانسوي کې هم دغه ترجمه کړې ده او انګلیش کې هم کړې ده زه په دې ډیر خوشاله یم چې زما کوششونه کامیاب شوې دي
اتیه بیبی تاسو نه په پښتنه او کوچې د یو خلی کوال څه صفاتونه وی ویل کیږي چې یو خلی کوال هغه وی چې د ژوند ته نږدې کې سیل کې نو تاسو څنګه لیکل کوي هغه واکل وایي به د خلکو رد عمل دي څنګه دی بیا په تیر د ځوانانو سره د عمل دي دغه په اړه کې وایي
یو خو زه منګه دا محسوس کړه زما خیال لسه 1995 کې 1995 کې منګه دا محسوس کړه یو څو خوځو دلته کې چې یره دا لیکوال د خځې سړي خو خیر لیکوال چې دی نو هغه خو مخکې دی هر څه کې لیکن د خوځو لیکوالو د زنانه دي کمی ځوانانی هغه چې دی نو خپل روایت او شرم په وجه باندې دا نه بارته نشراوتي او هغه خپل لیک د دنیا مخکې نشراوتي نو منګه سلو 1500 کس کې ناشتي دو منګه یو تنظیم جوړ کړ چې راغې پاکستان وومن رائټرز فورم نوم دی او هغه په دې صوبه سرحد کې کار کوي منګه هغه جوړ کړ د خدای شکر دی چې درو سلورو کسو هغه تنظیم وسلو یو نیم سو ممبرانو ته ورسېده
اته به تاسو نه بخنه غواړو په منس کې به تاسو خبره روسته بیا دې ته دوام ورکو یو اوریدون کې دغه ته به ورشو چې هغه تاسو نه پښتنه لري
زاده له سنتورای خبرې کوم د کور می جن سینا او دې مه موضوع پښتنه ده د لکه دی لانډو کې سوچو کې ته پونه چوک کړی دی او د ری څوک کتابونه چوب کړی دي په بل پښتنه مقاوله موجوده واقعي دي مصرفيو څو دي یعنی د کوم یو کور ور کوي
شاعره خو زه نه یم شاعره خو زه بالکل کومه سي شاعري او غاج به خبره چې د سرنګاري زوردو کې کوم خو زه خپل خپل ځان چې اکسپرس کوم نه هغه څه په پښتو کې کول شم نو ما خپل ځان د پاره صرف شاعري کړی دا او لیکن ما هغه دنیا ته نه دخولي او نسرنګاري زو د شاتنو 500 دیش کال راسي د لیکل کومه په جستو کې پرسالو کې سفرنامه ملي کلی دي انشائیه ملي کلی دي مختصر ارستوریان ملي کې زما مین چې کوم لغه دي نو هغه د زنانو د مسائل دي د خاص کر د پښتني زنانو چې سم مسائل دي د هغه حقوق کې لن ور کړی کیږي یا هغه باندې ساری وایا ته کې هغه ان خطه دا تعلیم د اکثر خلک زمونږه تعلیم نه خوخی سواره شو دغه سي ډیر داسې خبرې دي چې هغه اسلام خوځتا د ښه حقوق ورکړي خو زموږ روایت یا زموږ معاشره هغه نه هغه حقوق هغه شتي نو هغه باره کې زما زړه ډیر زیات خوږیږي چې زما یو د رسالو سفرنامې دي چې بهر ملک ته ځتلې ما او مالک کلی دي کې سپیشلی ګورنمنت اړخنه یو ډیلیګیشن بوتلو د پیغلو جنکو امریکا ته هغه ما دوه میاشتې هلته کورونو کې تیر کړو نو هغه ما سفرنامو لیکل چې ډیر زیات مشهور شو ټول دنیا کې مال ډیر خطونه رااله او بهر ملکونو کې چپ شو زه ډیره پاره خوشاله اوم زه چې د خوځو مسائل نو اندې کما نو زه ډیره خوشاله شم او ډیر خلک بیا ما په ټلیفون باندې ډیسکس کوي ما سره چې تا دا ستوري کې یاد غلطی کړې یاد دا خدي کلی دي ما خو یو ستانو یو کتاب کمپلیټ کړم چې ما چپ کولو لور کو او بل د بچو چې کوم زمونږ دا د میندو د نیاګانو سینه په سینه کوم کیسې را روان دي کنه زمونږ پښتنو خاص کرم بچو ته نو هغه کیسې ما راغونډې کړې دي اوس بل
تاسو د پاکستان ویمن رائټرز فورم خبره کوله چې تاسو یو تنظیم جوړ کو دغه شانتي بیا تاسو د خزو پاړه هم لیکنی کړی دی په دې حالت کې تاسو سره د خلکو ناس منفی رد عمل خو نه دلی دلی لکه تاسو سستون زی خو نه وي مشکلات خو نه
نه نه نه زمونږه بلکې دا مخکې زمونږه دا یره وا چې لکه عام روایت باندې وګورئ نو په معاشره کې سړی چې دینو اکثر خزې مخکې راتلو ته داسې نه پریدي لیکن
داسې زه ډېر خوشګوار را دې عمل شو چې دلته کې څومره زمونږ ران نارینه لیکوال دي او که شاعران دي که نثر نگار دي هغې زمونږ ډېره زیاته حوصله ځایي وکړه ډېر زیات بلکې هغه مونږ اکثر خپلې زنانو لیکوال چې کوم دي سینیئر زیتون بانو شو څنګه داسې سایډ آف پرفارمنس ورته ملو شوې دي دا قسم مونږ را غواړو چې هغه زمونږ تسهی وکړي تنقید وکړي او زمونږ په نوي کول باندې جنکو باندې نو هغې سره سره مونږ کله کله خپل ډېر نوموړی کوم رایټرس چې کوم دي زمونږ لیکوال رونا هغه مونږ را غواړو هغه ډېر په خوشحالۍ را شي هغې مونږ سره هر قسمه مدد کوي.
ستاسو د لیکنو په حواله د ځوان کول سره د عمل دی او بیا تاسو د ځوان کول د هڅولو لپاره خپلې هلې ځلې کوئ؟
د عمل خدای چې مونږ شکر دی چې یو پیژندلو لرو په دې مت کې چې چېرته کینو نو خلک چې خبر شي نو خوشحالېږي چې تاسو داسې ایشوز باندې لیکي چې هغه د زنانو سره تعلق لري. بل ما خپل د شپږو کالو راسې د دې پرېزیډنټ یم د زنانو لیکوالو نو ما خپل د جرمني یو ډېر په محنت او کوشش باندې جرمني یو فنډ دی چې هغه د ټول دنیا کې د رایټرز دپاره وي د هغې د بهبود دپاره هغه ما حاصل کړو او ما په پشاور یونیورسټي کې 15 ورځې یو ورکشاپ وکړو د نوې د ځوانانو زنانو د لیکوالو خدمت ځای دپاره او هغې کې ما کشور ناهید غوندې یو امجد اسلام امجد غوندې نیمړې شاعر او رایټر مارو اوختو زیتون بانو او کافی خلک او هغې 15 ورځې د یونیورسټي د هر ډپارټمنټ نه که هغه میډیکلي که هغه اردو ډپارټمنټ دي که فلسفې که هر یو ډپارټمنټ نه مونږ تقریبا 55 چینکې ځوانانې را غونډې کړې او 15 ورځې هغې له مونږ تربیت ورکړو زموږ سینیئر رایټر چې تاسو به ډرامه څنګه لیکې تاسو به شاعري څنګه څه موضوعات یا څنګه او تاسو به رایټنګ څنګه شارټ سټوریز به څنګه لیکې او هغه ځوانانې ټولې چینکې مونږ سره 55 اوس ممبرانې دي هغې وختن په وختن خپله شاعري خپل نثر مونږ ته ښیي او مونږ هغې دپاره تنقید دپاره خلک را غواړو لم بیا د هغې تصحیح کوو او دغسې 21 کتابه د ځوانانو جینکو 21 کتابه زموږ د فورم نه شایع شوي دي.
تاسو وینئ داسې چې په پښتني ځوانانو بیا خاص کل جینکو کې داسې صلاحیت شته او هغوی مخې ته راتلی شي او بیا که اخره کې د ځوان کول لپاره یو پیغام
ډېر زیات هغې راتلی کې ډېر زیات کوالټي دي هغې کې ډېر د مخکې راتلو راغشته بس دا دی چې د هغې صحیح رهنمایي په کار ده چې هغې لږ تصحیح وشي تنقید وشي هغې ته نېغه لار وښوول شي او زه به ځوان کول ته همدا وایم چې چا کې صلاحیت دی هغې دې را مخکې شي هېڅوک هم د هغې لار نه نیسي.
اورېدونکو مونږ هیله کوو ستاسو به دا پروګرام خوښ شوي وي. په راتلونکې هفته کې به د یو بل شخصیت سره راځو. د الله
پرونه موریدا سروي او بدغه کې تاسو د اتیا هدایت الله چې لیکواله د خبرو ورو دي او زمونږ دویمه ونه خبرونه جمهوریت ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د جمهوریت پرمختګ او د ارتقا په عمل کارپوهانو سره خبرې شوې دي. د خبرونه پامیر ساحل وړاندې کوي.
جمهوریت ستړي مشه په جمهوریت خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې بواوري چې په پاکستان کې د حکومت جمهوریت نظام څنګه ارتقا کړی ده. په دې هیواد کې د جمهوریت پر وړاندې د خنډ پیدا کېدو عوامل څه دي او دا چې د دې هیواد د مسالو حل په کوم نظام کې دی دا او ځینې نورې پوښتنې پر روانه خبرونه کې چېړو. له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو د جمهوریت پر تاریخ خبرې وکړې. په هغه خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د پرله پسې پوځي رژیمونو راتګ د دې هیواد جمهوریت سفر ته تاوان ورساوه. همداراز په پاکستان کې یوازې پوځ نه و چې بیا بیا یې د دې هیواد جمهوریت عمل اغیزمن کړی دی، بلکې په دې هیواد کې د آئین یا اساسي قانون د جوړېدو عمل هم ورو و. همداراز تر ډېره لدې سره سره تر ډیره دا فیصله هم ونشو چې په هیواد کې باید صدارتي او ولسمشریز نظامی او یا هم پارلماني. خو د 1993 زیږیز کال په اساسي قانون کې په پاکستان کې د پارلماني جمهوری نظام عملی کول غوره وګرځول شول، خو بیا هم دوه کودتاګانې وشوې او څو ځلې ولسمشر حکومتونه ړنګ کړل.
په پیښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر خادم حسین له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وایي چې په پاکستان کې د جمهوري عمل پر وړاندې لا هم خنډ شته دی او د دې وجه دا ده چې دلته غیر جمهوري قوتونه مضبوط دي.
پاکستان کې جمهوري نظام لا په خړپوسو کې دی او تر ډېره حده پورې غیر جمهوري قوتونو دغه جمهوري نظام او جمهوري ادارې او جمهوري رویه د سماج مخ کې پرمختګ ته نه دی پریښي.
پاکستان په 1947 زیږدیز کال کې د هند تر ویش وروسته جوړ شو. په دې هیواد کې پوځ ولې دومره پیاوړی شو چې د دولت یا ریاست ټولې چارې په خپلو لاسونو کې واخیستې؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وویل اصلا په هغه وخت کې په پاکستان کې مسلم لیگ ګوند ډېر کمزور و او دا چې هیواد له بهرني خطر سره هم مخامخ و.
خبر دا شو چې شروع کې چې کله قائد اعظم محمد علی جناح د وفات وروسته چې کوم د مسلم لیگ ډېر کمزور و مقابلہ کی ہند روم پہ ڈیر فشار آگے جنگ یو خطر جوڑ سے پاکستان بالکل چکل دفاع کرے ہوئے اوبر پہ بندے سے ہوئے مودی حالات کیا ہوا یو دغه ڈیولپ شی نیشنل سیکورٹی خطرہ کے شو.
په پیښور پونتون کې د نړیوال اړیکو څانګې مشر پوهاند ډاکټر اعجاز خان هم د بریګیډیر سعد محمد خان له خبرو سره موافق دی، خو وایي چې په سیاست کې د طاقت یا واک یو مرکز موجود وي.
سیاسي لیدرشپ یو شروع نا مسلمان هغه کمزورتیا وا چې هغه څه لاره ورته کوه. سیاست کې طاقت داسې شی نه چې هغه سینټر پکار دی، دا نشي کېدی چې چېرته ونی ما سره ما کې طاقت نه وي چې خپل شی خپل حق وساتم بل کس مې والي څو چې اشتی شي چا کې طاقت واخلي. دا داسې نه وي چې خلک خره نه وایي چې زه رخیب نه سره دي نه.
پوهاند اجاز وایي د پاکستان او هند دواړو پوځ د برتانیې تر واک لاندې جوړ شوی و، خو په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او نظام ډېر کمزور و، نو ځکه پوځ ته لار په لاس ورغله چې د هیواد پر هر څه واکمن شي.
پاکستان فوج د هند فوج یو برتانی فوج نه راغلو، یو ټیم یو خلک وو یو دغه او هند کې چونګي هغه چې کومه پارټي او کانګرس پارټي هغه یو جمهوري اقدار لرلو او خلکو کې بنیاد لرلو د هند خلکو کې، نو هغه خپل فوج کنټرول کړی شو. دلته کې موسمي تاسو وایي چې کوم علاقې پاکستان جوړې شوې هغه کې د هغې هېڅ بنیاد نه و. په پښتونخوا چې هغه صوبه سرحد اوس پښتونخوا دی، دلته کې هغه کمزوري پارټي وه دلته کانګرس حکومت و. په پنجاب کې داسې وه چې هغه د یونینست دغه و او هغې سره جناح صاحب خبرې اترې وکړې چې یاره بس انګریز خواسم روان دی او تاسو هلته چې لاړ شئ نهایي لاندې به دلته لوی طاقت وي هغې ډالل او یو لب جمې ورسره وکړو او هغې مسلمي ډالل او هغه سره وکړو. هلته کې بنګال کې مسلمي و خو مسلمي و ټول مسلمي او پاکستان بیا د بنګال هغه حیثیت نه. پاکستان په سیاسي سټرکچر کې د پاکستان د خلکو برخه شروعونه کمه وه، دلته سیاسي ګوندونه هغه څه کمزوري.
پوهاند اعجاز خان وایي د پاکستان جوړولو د غورځنګ له وخته د دې هیواد تر جوړېدو وروسته مذهبي رنګ زیات غالب وو او له هند سره هم د دښمنۍ کار له مذهب سره وتړل شو او همدا وجه ده چې په پاکستان په یو امنیتي هیواد وربدل کړل شو.
پاکستان تحریک شو او دوران نه او پاکستان دومره پستا پاکستان په سوچ کې د اسټابلیشمنت کې او د ملکی شناخت کې چې دا مذهب دا عنصر وو چې هغه او د هند سره اوس بل ملک سره اختلاف ورانه اجاره کې دا د بین الاقوامي تعلقات عام معمول دی. ټول دنیا روغ ته روانه څو غلط دي څو دي د هند کې د پاکستان کې دغه خبره خو دوی دواړو ملکونو دغه د دوه مذهبونو جګړې رنګ ورکړی شو. دلته زور ورکړی شو چې هند چې دی موږ نه مني رښتیا یا دروغ دا یو سیکیورټي پرسپشن جوړ شو. سیاسي حکومتونه کمزوري وو چې هغه کنټرول ساتي او یو ډېرو فورس ته لار ورکړه.
پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي تر اوسه د پاکستان پوځ د دې هیواد پر مختلفو پالیسیو او تګلارو غالب او حاوی دی.
تر اوسه پورې هغه کې د فوج کردار چې کوم دی نو هغه یو ایکزاجریټډ لغه دی. پاکستان په پالیسیو باندې د پاکستان په
خارجه پالیسو باندې داخلي پالیسو باندې حاضر دي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په پایل کې د سیاسي کمزوري لقبل پوز او لدې سره تړلې ادارې د پاکستان چلولو ذمہواري شوي. تر دې وروسته څه وشول چې سیاسي عمل او سیاسي ګوندونو پرمختګ ونه شو کړای. ډاکټر خادم حسین وای په دې هیواد کې اوس هم ځنې دولتي ادارې زیاتې پیاوړې دي. دی وایي د دې ادارو د پیاوړي کېدو له کبله د پارلمان قوانین نه عملي کیږي.
حکومت او ریاست دو جدا چیزونه دي. ریاست باندې د سې ادارو د قبضې د وجنا یا د سې ادارو چې هغه سمراجي دور سره د تسلسل په حساب خپل زیات طاقت او قوت لري، هغه د خلکو د نمائندګۍ په ضد یا د خلکو د شراکت دارۍ په ضد په دې ټول ریاستي عواملو کې یا ریاستي عملیاتو کې یا ریاست چې کوم فرد سره یا یو انسان سره یو کس سره کوم معاهده دستور په شکل کې دی، هغه دستور باندې د عمل کولو لپاره د پارلمان څومره قانون سازۍ چې دي هغه ځای په ځای د نفاذ نه پاتې کیږي.
هلته پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي د پاکستان مذهبي شناخت یا پیژندګلوي بهیر په دې هیواد کې د ټولو قانونو نفي وکړه، د دوی دریځ یې رد کړ او د دې له کبله جمهوریت لا نور کمزوری شو.
یو مسلمان دی، یو پاکستانی دی، نو هغه کې پاکستان کې د شروع غوښنه د خلکو نیګیشن شروع شو چې نه پاکستان نه سندېستا نه بلوچستان نه بنگالېستا، هغه هغه سنټرالیزیشن چې مرکزیت چې دی په زور طریقې سره دنه دا کومو جمهوریت نور.
ډاکټر خادم حسین لمشال رادیو سره د خبرو پر وخت دا هم وویل چې په پاکستان کې ایوازې د پوز راتګ او واکمنېدل د جمهوریت نظام پر وړاندې خنډ نه دی، بلکې په دې هیواد کې د یو جمهوریت سوچ او فکر پیدا کېدل ډیر ضروری دي. نوموړي د جمهوریت نظام جوړېدو لپاره یو تسلسلي عمل بیان کړ.
جمهوریت عادت یا جمهوریت رویه یا جمهوریت طرز د ژوند کولو، هغه په سماج کې وي، هغه په کلتور کې وي، زموږ د جرګې مرکې چې کوم نظام دی دا یو جمهوریت رویه ده. مونږ چې د بل خبره اورو په هغه کې دا مفروضه ده چې هر انسان سوچ کولی شي او د هر انسان سوچ اهم دی او هغه ته ځای ورکول پکار دي، او چې کله ډېر سوچونه راجمع شي نو هغه نه یو اجتماعي سوچ وجود ته راشي او هغه اجتماعي سوچ نه بیا اداري وجود ته راشي، او چې کله اداري وجود ته راشي نو هغه نه نظام وجود ته راشي، نو د جمهوریت رویه نه جمهوریت نظام وجود ته راځي.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغلاست. اوریدونکو تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په څه ډول په تیرو څه د پاسه شپېتو کالونو کې جمهوریت نظام لخند سره مخامخ او دا نظام ډیر کمزورې پاتې شو. کارپوهان وایي پاکستان اوس هم د یو هیواد په توګه له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دی چې پکې د دې هیواد بد اقتصادي حالت، ترهګري او د هیواد دننه د سیاسي عمل کمزوري تر ټولو لوی مسالې او ننګونې دي. په دې صورت کې د دې مسالو حل څه دی؟ ټول کارپوهان په دې متفق دي چې جمهوریت او یوازې جمهوریت د پاکستان د ستونزو حل دی. ډاکټر اعجاز خان وایي پاکستان داسې دی لکه مریض انسان، او مریضانو ته باید پر وخت دوا ورکړل شي، او دا دوا د جمهوری عمل تسلسل دی.
ګوري لکه انسان کې چې یو مرض وي، ترڅو ډاکټر ته ځما نو یو خاص هدف دې مرض وي نه ډاکټر علاج کولی شي کرا، اوس یې مرض یو خاص زیر زیات شي نو ډاکټر هم دا ته وایي زوس خو دې ته دوا کوا، نو خلک ورته ختمونه کوي ناچ جاړي او جان اخر کې خو دې ته وسپاري نو او دې دنیا نه لاړ. نو دا دې چې علاج مې یو وخت دی، اوس هم دا مرض یو خاص حد نه ډېر زیات دی او دې علاج به ډېر زیات ګران کار وي، خو علاج یې
بریگیڈیئر سعد محمد خان وای جمہوریت ډیر صبر غواړي. دغه په خبره ډیر کرپټ یا په اداري فساد ککړ کسان په دې هیواد کې اوس هم واکمن دي، خو له ډیموکراسي پرته ښه نظام نشته.
جمہوریت سره باید صبر لمن نه پرېږدي، ځکه چې دا داسې لس پنځه لس کاله شل کاله دی به پاکستان لغونډه کې صبر ورکوي، وزارت خلک به لکه اوس څنګه دغه شوي دي راغلي ممبران راغلي دي ټول غله دي په څه باندې پوهېږي نه اهلیت هم نه لري، نو د هغې په وجه باندې د فوج یو دغه خوبي وي هغه د هغې باندې حاوي شي، ځکه چې یو سړي کې قابلیت هم نه وي او کرپټ هم وي، نو هغه بیا ته اندازه کولی شي چې هغه څه حالات دي. خو بیا مطلب چې دغه بهتر سیستم پاکستان لپاره بنشته دي.
ډاکټر خادم حسین هم د پاکستان لپاره جمهوریت یوازینی
غوره نظام بولی. خوای د جمهوریت عملی کېدو لپاره باید ځنې کارونه وشي او ځنې کارونه خو په تیرو پنځو کلونو کې شوي هم دي. دا وایي د پاکستان اساسي قانون عوامي کړل شو، د صوبو واک پراخه کړل شو او د خلکو رایې ته ارزښت ورکړل شو.
یو خدای چې د پاکستان دستور څنګه عوامي کړی شي، څنګه د عوامي نمائندګۍ په حساب لاړ شي، دویم کار دا وکړی شي چې څنګه د پاکستان دستور کې د وفاقي اکایانو یا د صوبو اختیار یا د صوبو خودمختاري څنګه په مخ کې لاړ شي، او دریم کار دا وشو چې څنګه د پاکستان عمومي ساختونه چې ستاسو ویلی شي یا سټرکچر چې ستاسو ویلی شي یا ساخت یا جوړښت په هغې کې څنګه د خلکو رایې اهمیت اختیار کړي، او د سه ادارو رایې چې هغه د هغې ذاتي رایې کېدی شي یا د هغې د مفاداتو په حساب کېدی شي هغه د خلکو مفاداتو ته بدل کړی شي. دا درې عوامل وشو.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې تاسو د کارپوهانو له نظره خبر شوئ چې په پاکستان کې جمهوري نظامي حکومت څنګه پرمختګ او ارتقا کړی دی او څنګه لا هم له مشکلاتو سره مخامخ دی. په راتلونکو خبرونه کې به له بلې موضوع سره حاضر شو. تر بلې اونۍ مو په مخه ښه.
جمهوریت
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست يم. ډېر نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلی دا مشال ریڈیو دا